السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه په انډون د مازیګر درې بجې شوې دي. نن د نهه ورځ نن د خالی ورځ او د 2013 کال د سپتمبر 9 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو دا شان 19 پروګرامونه سروي او جمهوریت هم لرو اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکارې انیس اجمل نه خبرونه اورو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په انډونیشیا کې د زلزلې او سونامي له وجې نیستي 1400 کسان وژل شوي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې هند د سارک سازمان د پرمختګ په لار کې خنډ دی. او افغانستان د پاکستان حکومت لخوا په هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو مودې غصبولو په اړه د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د انډونیشیا چارواکو نن ویلي چې د سلاویسی جزیرې په پالو خر کې د 1.5 کچې سلسلې او لاغرستو د سونامي په نتیجه کې نیستې 1400 کسان وژل شوي او په سلګونه نور زخمیان شوي دي. د چارواکو په خبره د دې سیمې آبادی شاوخوا 3.5 لک ده. د انډونیشیا په مقامي ټلویزیوني چینلونو کې په عکسونو کې ښکاره شوي چې کورونو او جوماتونو ته اوبه ورځي او له ځان سره کنټینرې وړي، خو د دې عکسونو په سرکاري توګه پخلی نه دی شوی. د قدرتي آفتونو پر حال د نسم ادارې بیان سوتو په نو گروه په خبریالانو ته ویلي چې د پالو په سلورو روغتونونو کې 8 سلویخت مړي او په سلګونه زخمیان ریپورت شوي دي. چارواکي وایي د سونامي له وجې په پالو کې د بجلی تارونو شلیدو له وجې د مواصلاتي نظام پرې کېدو او د وړو سلسلو له وجې امدادي کارونو کې مشکلات دي. د قبایلي سیمو اصلاحاتو عملي کولو لپاره د یوې ډلې یا ټاسک فورس غړي هدایت الله ویلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو د انضمام لړۍ توندولو په دغه سیمو کې د زر تر زره د بلدیاتي او صوبایي ټاکنو کولو خبره کړې ده. سینیټر هدایت الله مشال ریډیو ته پرون ناوخته وویل چې عمران خان د خبره تېره ورځ په پېښور کې د ټاسک فورس له غړو سره په ملاقات کې کړې. هغه زیاته کړه
ټولو ناول زور هغه ورکو په لوکل ګورنمنت الیکشن باندې چې زر تر زره دي حلقه بندیان وشي او زر تر زره دي د لوکل باډیز الیکشن وشي، ځکه چې په دې خطه کې فورن هینډز ډېر زیات دي او دلته دهشتګردۍ او د دې شیانو ډېر چانسز دي چې زر تر زره د علاقې کور شي، چې دلته پولیس هم لاړ شي، دلته لوکل ګورنمنت هم ترقیاتي کارونه شروع کړی شي.
له خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو انضمام پر وخت تیر حکومت ویلي ول چې د 2013 کال د جولای 15 د انتخاباتو یو کال وروسته به په قبایلي سیلو کې ټاکنې کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تور پورې کړې چې هند د سارک سازمان د پرمختګ په لار کې یو لوی خنډ دی. تېر ورځ په نیویارک کې د سارک غونډې وروسته قریشي خبریالانو ته وویل چې ده د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج خبرې ښه په غور واورېدې، خو سوراج دغه له وینا وړاندې له غونډې بهر ولاړه.
مجھے آج یہ کہتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی.
زنندہ خبر پجار کوم چې د سارک پلار کې د سارک په پرمختیا کې او د دې سیمه د یو بل سره په تړلو او خوشحالی کې یوازې یو خند دی او د یو هیواد رویه ده.
سارک کی سپیرټ کو جو اس کی
هند په 2014 کال کې هم په اسلام آباد کې د سارک په سرمشریزه کې د ګډون نه انکار کړی و. تور یې پرې کړی و چې اسلام آباد په هند کې لتراګرو سره مرسته کوي. سوات قومي جرګې د حکومت لخوا په سیمه کې د پوځي چاونۍ جوړولو فیصله رد کړې ده. د سپتمبر په 20 صوبایي کابینې پریکړه کړې وه چې په سوات کې د پوځي چاونۍ لپاره د سیمه کې غستو په معامله کې ځینې هغه خبرې چې په قانوني توګه پیچلې وي نرمې کړل شوې دي. له دې وروسته د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزي تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل
ملکنګ کې دې چاونۍ شته ده چې ډېر ضرورت یې په کار ده، دغه ځمکه یو ټول نیولې ده، دغه ځای د چاونۍ جوړه کړي د سوات ډېر او چتران لپاره کافي ده. سوات کې چاونۍ چې کوم ده دا خلکو معیشت ته هم او کلتور ته دا ډېر لوی تاوان دی.
په سوات کې د پوځي چاونۍ جوړولو پریکړه پس لاغ شوې چې په 2003 کال کې د ملا فضل الله په مشرۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وشول. د افغانستان د دینی عالمانو و کسیزه وفد پاکستان ته ورغلی دی. تیر ماښام د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری مشال ریډیو ته ویل چې د سفر مقصد د پاکستان له دینی عالمانو سره د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د یوې ګډې غونډې پر جوړولو خبرې اترې دي. د سولې عالي شورا وایي افغان او پاکستاني دینی عالمان به په دې خبرې وکړي چې د اسلام دله سره د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په سیمه کې د سولې لپاره باید څه وشي. افغان حکومت د پاکستان لخوا په دغه هواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غزولو هرکلی کړی دی. د کډوالو راستنیدونکو چارو د وزارت مرستیال علیما پرین مشال ویډیو ته ویل چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د کډونو د مودې زیاتول په ځانګړي ډول د هغو افغانانو چې پی او آر کډونه لري یو ښه ګام دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری د پنج شنبې په ورځ ویلي وو چې کابینې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د راتلونکي 2019 کال د جون تر میاشت پورې د غصبولو پریکړه کړې ده. امریکا اعلان کړی چې په عراقي ښار بصره کې د ایراني حکومت او ملاتړو وسلوالو ډلو لخوا د ګواښونو په یاد د ودانۍ د راکټي بریدونو وروسته خپله کونسلګري بندوي. تېره ورځ ناوخته د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د کونسلګرۍ د بندولو د اعلان پر مهال وویل که په عراق کې په امریکایانو یا په امریکایي ډیپلوماټیکي ودانیو هر ډول بریدونه وشول نو هغه به د دې لپاره ایران نیغ په نیغه سیمه واره ګرځوي. د اعلان پس له هغې راکټي بریدونو مخې ته راغلی دی چې د پامپیو په خبره اهداف یې په بصره کې امریکایي کونسلګری او په بغداد کې امریکایي سفارت خانه و. د فیسبوک اداري چارواکي وایي چې د وروستیو کې معلومه کړې چې د فیسبوک استعمالونکو د نږدې 500 میلیونو خلکو په پاڼو انټرنیټي بریدونه شوي دي. تېره ورځ فیسبوک اداري په یو بیان کې وویل چې انټرنیټي غلو د فیسبوک پاڼې د ویو ایس فیچر ته زیان رسولی دی. د فیسبوک چارواکي وایي د دې امنیتي ستونزې هوارولو لپاره یې ګامونه پورته کړي او قانون نافذ کوونکي ادارې خبر کړي دي. دا خبرونه پای او زم د همکار نه د کرن صوبې د سوانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 125 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 125 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 103.50 روپۍ او 104.50 روپۍ شل پیسې. یو یورو 145.50 روپۍ او 100 پیسې او 146.50 روپۍ شل پیسې. یو عرب اماراتو درهم 4.10 روپۍ او 4.10 روپۍ. یو سعودي ریال 3.10 روپۍ او 3.50 روپۍ. یو افغانۍ 1.10 روپۍ او 1.20 روپۍ او 350 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 320 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 2.0، په بنو کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 2.0، په ژوب کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواورې په انډونیشیا کې راغلي زلزلې او سونامي لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په پېښور کې د قبایلي سیمو د پرمختیا او انتظامی اصلاحاتو کمیټې ته ویلي چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو کار دې زر تر زره وشي.
ټول ناول زور هغې ورکو په لوکل ګورنمنټ الیکشن باندې چې زر تر زره دې حلقه بندیانې وشي او زر تر زره دې د لوکل باډیز الیکشن وشي.
د پلانګار یو پرایمری سکول چې د 2010 په سیلابونو کې ړنګ شوی و لای هم ودانۍ ویجاړه پرته ده.
مخکې یو سکول ډېر غټ سکول و، 2010 کې سیلاب راغی کې بس لاړو بو یوړو. 2010 نه دی خو موږ باندې حکومت یې څه تغو نه کړ. افسران ډېر ځیرا دي چې هو دغه سکول دی.
او 19 پروګرام جمهوریت کې د پښتنو په ټولنه کې د هنر په اوسني حال خبرې کوو.
زمونږ حجرین چې کله نتلي دي نو په حجرو کې به داسې کېدل چې به خبره وکړه نو بل سړي به هغې په دلیل باندې جواب پوه کړي چې حجره به د ټول چم او د ټول لوري او د ټول ښي به شریکه وه.
د مشال تر څنګ یې واورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د انډونیشیا چارواکو د سپتمبر په 9مه ویلي چې د دې هیواد د سولاوسي ټاپو په پالو ښار کې زلزلې او ورسره سونامي لږ تر لږه 1400 کسان وژلي دي او په لسګونه نور یې ژوبل کړي دي. د چارواکو په وینا د سپتمبر په 3مه راغلي دې زلزلې او سونامي له کبله د مړو او ژوبلو دا شمېرې بیخي لومړنۍ دي او ښایي چې په دې شمېرو کې زیاتوالی راشي ځکه چې د پالو په نامه دا ښار نږدې 3.5 لک آبادی لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالمو بناور.
چارواکو نن راپور ورکړی چې د انډونیشیا د سولاویسی ټاپو په پالو خار کې د زلزلې او سونامي له کبله د وژل شوو شمېره 400 ته رسېدلې او په سلګونه نور ژوبل دي. د پالو خار چې نږدې 3.5 لک آبادي لري پرون پکې په ریکټر سکیل د 0.15 درجې زلزله وشوه چې ورسره د سمندر اوبه تر 2 میټرو لوړې شوې. د انډونیشیا له قدرتي آفتونو سره د ژغورنې د ادارې ویاند نن یوې خبري غونډې ته لومبه ویلي وو چې د پالو خار 4 هسپتالونو د 48 مړو خبر تایید کړی. په سلګونو کسان جوبل شوي او لا هم د نورې مرګ جوبلې ویره څرګندېږي. په ځایي ټلویزیونونو ښودل شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې کورونو او یو جومات ته د اوبو څپې ورځي، خو لا هم د دې ویډیوګانو تصدیق نه دی شوی. ویډیوګانو کې ښکاري چې پلونه نړېدلي، سړکونه مات شوي او ودانۍ چپه شوي. د انډونیشیا له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ویاند وایي چې د سونامي ښکار شوو کسانو جسدونه په یو شمېر ځایونو کې موندل شوي، ځکه چې دغه کسان د ودانیو ملبو وهلي یا د سونامي څپو وړي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په پیښور کې د قبایلي سیمو د پرمختیا او انتظامی او آئینی اصلاحاتو عملي کولو لپاره جوړې کاري ډلې یا ټاسک فورس ته هدایت جاری کړی دی چې دغلته د بلدیاتي او صوبایي انتخاباتو ترسره کولو لپاره اقدامات وکړي. خو کارپوهان وایي چې په یاده کمیټې کې شامل غړو په تیرو وختونو کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې زم کولو مخالفت کړی، نو ښکاري نه چې حکومت په اصلاحاتو کې سنجیده دی. نور تفصیل د سراج زهیر ناو.
په پیښور کې د جمعې په ورځ د قبایلي سیمو د پرمختګ او د اصلاحاتو عملي کولو لپاره د فاټا ټاسک فورس کمیټې د غړو سره ملاقات کې وزیر اعظم عمران خان وویل قبایلو ته هم لکه د نورو پاکستانیانو حقونه ترلاسه دي، نو باید چې د دې سیمو په مکمل توګه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو عمل تون کړی شي. وزیر اعظم د کمیټې غړو ته هدایت جاری کړه چې پخوانی قبایلي سیمو کې د انتظامی، قانوني، بلدیاتي او ترقیاتي انضمام لپاره چټک ګامونه پورته کړي چې د سیمې خلک هم پرمختګ وکړي او اسانۍ ورته ترلاسه شي. د فټا ټاسک فورس کمیټې یو غړي سینیټر هدایت الله مشال ریډیو ته د غونډې پاړه وی
زور هغه ورکو په لوکل ګورنمنٹ الیکشن باندې چې زر تر زره دي حلقه بندیانی وشي او زر تر زره دي د لوکل باډیز الیکشن وشي، ځکه چې په دې خطه کې فورن هینډز ډیر زیات دي او دلته دهشتګردۍ او د دې شنو ډیر چانسز دي. زر تر زره د علاقې کور شي، دلته پولیس هم لاړ شي، دلته لوکل ګورنمنٹ هم ترقیاتي کارونه شروع کړی شي. هغه نن ډیر سټریکلی په لوکل ګورنمنٹ باندې فوکس او لوکل ګورنمنٹ باره کې هغه دا ډیریکشن جوړ چې هغه زر تر زره د الیکشن کمیشن سره رابطه تاسو جوړ کړی او لکه الریډي
لمشال ریډیو سر خبرو کې د قبایلی چارو تجزیه کار شمس مومن وویل د حکومت د هلو ځلو نخکاری چې په فاټا اصلاحاتو کې سنجیده دی.
تیر حکومت آئینی طور او قانونی طور په کاغذونو کې خپل کار کمپلیټ کړ، خو عملا کې هغه تر اوسه پورې شو چې نه دی کمپلیټ شوی او د عمل لپاره چې دی اوس موقع ده. درې خبرې چې درې سټیپونه زمونږ ویلې چې پای کې بلدیاتي انتخابات پر روان کال کې، بیا د صوبایي شمله انتخابات او د دغه دواړو نه مخکې چې دی په انیسي وار کې چې کوم 3% رقم د دغه سابقه قبایلي سیمې ترقۍ لپاره د مختص کېدو خبره ده فیصله شوې ده. الرېډي په کار دار چې دغه رقم چې دغه پیسې چې څومره زر تر زره دې علاقې ته ورکړی شي نو دلته به ترقیاتي عمل تیزیږي.
خو بل پلو د قبایلي چارو یو بل تجزیه کار ډاکټر محب وزیر وایي حکومت په دې کمیټې کې زیاتره هغه خلک اغستي چې تېرو وختونو کې د فاټا انضمام مخالفت کړی، نو ځکه په دې کمیټې باندې د قبایلو اندېښنې پیدا شوې. نوموړي زیاته کړه
حکومت غیر سنجیدگی ظاہر ہو کی مرجر دپارا چکم خل کو حل جلی کری دی کم خل کو مقارضہ کرے گا دیا وہ خل کو حقیقی نمائندگان پدے کمیٹی کے
دروانی میاشت ستمبر پا پینزم نیٹا وزیر اعظم عمران خان د فاٹا دین سے مام پلار کے د خنڈون لری کول لپار دی وی ٹاسک فورس کمیٹی منظوری ور کڑے وا چپکی د خیبر پختونخوا گورنر شاہ فرمان، وزیر اعلی محمود خان، اسٹیبلشمنٹ لپار د وزیر اعظم سلاحکار ارباب شہزاد، د مذہبی چارو وفاقی وزیر نور الحق قادری، د دفاع وزیر پرویز خٹک او د سینیٹر ہدایت اللہ پا گڈون زنی نور اعلی چاروا کی شامل وو. سراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د صوبایي حکومت په سوات کې د پوځي چاونې جوړولو لپاره د 15 کنال ځمکې ورکولو منظوري ورکړې ده. سوات قومي جرګې ویلي په سوات کې د پوځي چاونې جوړولو هیڅ جواز نشته. د زیارت په ورځ د خیبر پښتونخوا حکومت د چاونې لپاره د ځمکې اخیستلو په غرض د ځینو قوانینو نرمولو فیصله هم وکړه. تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیری نه.
سوات قومي جرګې د صوبایي حکومت لخوا د چاونې جوړولو لپاره پوسټه په دغه سیمه کې د ځینو ځنګلونو په ګډون د 15 کنال ځمکې ورکولو فیصله رد کړې ده. د جرګې مشر مختار یوسفزی بیګا مشال لیډو ته وویل د جرګې لوړاندې نه دا دریض دی چې سوات غریزه سیمه ده او دلته د کر کروندې لپاره هم ځمکه نه پوره کیږي، نو له دې کبله دغلته د پوځي چاونې جوړولو جواز نشته. نوموړي زیاته کړه داسې منصوبو د پیل نه وړاندې باید د ځایي خلکو سره مشوره وشي او د هغوی نه اجازه واخیستل شي.
ملکان کې دوی چاونې شته ده که ډېر ضرورت وي په کار ده دغه ځمکه ویو ټول نیولې ده دغه ځای د چاونې جوړه چې د سوات دیر او چتران لپاره کافي ده. د سوات ځمکې چې دي دا ډېرې تنګې دي، بیا داسې د اول نمبر کوالټۍ غري ځمکې وي، په دې باندې بهترین باغونه ولاړ دي، په غرونو بیا ځنګل دي. که نه سوات کې چاونې چې کوم دی دا خلکو معیشت ته هم او کلتور ته او
د زیارت په ورځ د خیبر پښتونخوا د حکومتي کابینې د غونډې نه وروسته په پېښور کې خبریالانو ته د وینا په وخت حکومتي ویان شوکت یوسفزی وویل کابینې پوسټه د چاونې جوړولو لپاره د 15 کنال ځمکې ورکولو منظوري ورکړې ده چې په 19 کنال ځمکې ځنګلونه ولاړ دي.
سوات کې چاونې جوړولی شي او د هغې لپاره چې د کومې ځمکې ضرورت و نو په هغې کې 19 کناله او 14 مرلۍ د ځنګلاتو د محکمې سره وه. د قانون تر مخه د ځنګلاتو د محکمې ځمکه نه خو په کرایه ورکول کېدی شي او نه یې انتقال کېږي. په ملکن کې د امنیت ستونزه وه. د ترهګرۍ خلاف هلته پوځ ډېر مهم کردار لوبولی دی او په هغه وخت کې دغلته د چاونې جوړولو منظوري ورکړل شوې وه. نو نن کابینې د دغې لپاره په قوانینو کې د نرمۍ منظوري ورکړه.
اس وقت منظوری دی گئی تھی کہ یہاں ایک چھاونی کا قیام آئے گا تو اس سیکیورٹی کے تناظر میں آج اس کو رولز ریلیکس کیے گئے.
حکومتی چارواکو او پوز وخت پوخ ویلی دی په سوات کې چاونې زکه جوړوي چې د سیمې امنیت یقیني کړي. بلخوا د پېښور پوهنتون د چاپیریال د مطالعاتو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر شفیق الرحمن ویلي لوړاندې ډېر ځنګلونه اغېزمن شوي دي چې له کبله د سیلابونو راتلو ویره ډېره شوې ده، نو له دې کبله باید حکومت د ځنګلونو حفاظت یقیني کړي. نوموړي بیګا مشال لیډیو سره په خبرو کې زیاته کړه که چېرې حکومت خامخا چاونې جوړول غواړي نو بیا دې دا خبره یقیني کړي چې په دغه 19 کنال ځمکه ولاړ ځنګلونه د تعمیرونو جوړولو لپاره ونه وهل شي.
په دې وطن کې فارسټ کور چې دی نو 22 کروڑ کسانو لپاره 5% نه کم دی. خیبر پختونخوا کې 17-18% دی، په هغه کې ډېره کټۍ شوې ده چې هغه طالبانو وخت کې هغه ډېر بې درې وکړ. دا بالکل داسې ده لکه سړی ځان له اکسیجن پمپ اخلاقي چتر کې انیس کنال خدا تقریبا 25% نم سوا شو او دې کې فری لینڈ هم کې دی شي، دې کې میدان هم کې دی شي.
د راپورونو تر مخه په سوات او خواوشا نورو سیمو کې وسلوالو طالبانو هم ځنګلونو ته زیان رسولی دی او د پوځي عملیاتو پر وخت هم د سیمې چاپیریال ډیر اغیزمن شوی دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
او اوریدونکو په پیښور کې ازینو کورنیو په یو احتجاجي مظاهره کې له حکومت غوښتي چې د دوی هغه خپلوان دي راخوشي کړي چې د چین په زندانونو کې له کلونو راهیسې کېدي. خو د تحقیقاتو وفاقي اداره FIA وایي چې دغه کسان د منشیاتو د سمګلینګ په تور نیول شوي دي او د چین د قانون له مخې ورته د 15 کالو د بند سزاګانې اورول شوي دي. البته دوی وایي کوم کسان چې بې ګنا دي نو د راخوشي کولو لپاره کوششونه کېدای شي. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي.
په پیښور کې د احتجاجي مظاهره د هغه کسانو د کورنیو د غړو لخوا ترسره شوه کوم چې په ګاونډي هیواد چین کې نیول شوي دي او هغلته کې د ډیری مودې نه په زندانونو کې بندي دي. د پیښور د قمردین ګړۍ یوه ښځه وایي خاوند یې د تیرو 14 کلونو راسي په چین کې بندي دی.
زما د خاوند سید طارق شان دی، موټر به د چلو لو دے د کور ڈرائیور او داغی او اغه بس دغه سی ویلی چې زم چرتنیک سره یا یو لسم کال باندې مو تکال کو مو سره خبر یو کی چې په چینه کې کې دیما وی ویلی چې زید پودر په شک کې نیولې یما لکه سره سره نه دی نیولې شی خو د شک په بنا کې نیولې یم. زما اله یو نیم کال د واده شوی او دا ماشوم مې د دا شپږ میاشت او اوس د 12 کال او اوس اغه خپل پلار غواړي هیڅوک منشته دی بس د پردو کورونو کې کارونه کوم او خپل ماشوم ساتم.
په دې مظاهره کې ترلسونه د زیاتو کورنیو غړو ګډون وکړو د کومو کسان چې په چین کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي وو. دوی داوه کوي چې دا غوي د کورنۍ غړي په بیګونا ډول نیول شوي دي او حکومت دی دا غوی د دغه کسانو د راخوشي کولو لپاره هڅه وکړي.
زما زوی دی واجد علي، هغه مخکې اورمچي کې اوسې لانجو خار ته بدل کړی دی چې مونږ د په کالج کې تپوس کوي چې سره به خیر شوي دی نه مونږ ته په اته کال پس پته ولګی دا او د هغه ځینې ټلیفون وکړو نو مونږ ته نه دا تپوس وکړو چې یاره ته سکی نیولې. زما زوی ماته ویل چې زما یو دوست هغه ماته ویل چې زما پلار په چینه کې غټ کاروبار کوي راځه سیل لزو نو هغه چې کله په چک پوسټ راغی نو هغه ماته ویل چې تخپل دی بیک تا ګوره او زما هیتم ستام په کپړی دو زما بیا زرا خېجم واغه چې ما ته پری خود نو کم ټیم چې کسان روخته نو ما وتنا ما ته ویل چې دی کی سری مل چې دی کی کپړی دی حواله په خپل لاس نو وته کی خو اوی چې کله او کته نو ای کی پودرو او ما ته بیا خپل مرګره ملو نشو او زپا غزه کې گیر شم په دې طریقه.
خو بلې خوا ته په پیښور کې د فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی یا FIA یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې هغوی معلومات ترلاسه کړي دي چې په چین کې د نشه یي موادو په سمګلینګ کې ځینې کسان نیول شوي دي او دوی ته د هغه هیواد د قانون مطابق د 15 کلونو د بند سزاګانې اورول شوي دي. خو دوی یوازې د هغه کسانو د راخوشي کولو هڅه کولی شي کوم چې په بل کوم هیواد کې په بیګونا ډول نیول شوي وي. د FIA چارواکي وایي په کار د ولس د نشه یي موادو یا بل کوم غیر قانوني کاروبار کوونکو خلکو نه ځان لري وساتي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په سروې خبرونه کې د زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د تاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420222112015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. مونږ مو پته مئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پیښور کې ځینې کورنۍ په یوه احتجاجي مظاهره کې له حکومت غوښتي چې د دوی هغه خپلوان دي راخوشي کړي چې د چین په زندانونو کې له کلونو راهیسې کېدي. خو د تحقیقاتو وفاقي اداره FIA وایي چې دغه کسان د منشیاتو د سمګلینګ په تور نیول شوي. تاسو په دې اړه رپورټ اوریدو اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په سویلي ایشیا کې د سیمه ییزې همکارۍ د سازمان سارک د غونډې نه په نیمه کې پاسېده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هند د سارک د پرمختیا په لاره کې یوازینی خنډ دی. نور معلومات زموږ د همکار شاهین بنیری ناورو.
په نیویارک کې پروند ملګرو ملتونو د غونډې په سنډه کې د سارک سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه وشوه. د غونډې مشري د نیپال د بهرنیو چارو وزیر پرادیپ کومار کوله. د غونډې نه وروستو خبریالانو ته د وینا په وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل هغه د هند د بهرنیو چارو د وزیرې سوشما سوراج خبرې ښه په غور واورېدې، خو اغلې سوراج دغه د وینا نه وړاندې له غونډې بهر ووته. نوموړي هند ته په اشاره سره وویل چې یو هیواد د سارک سازمان د پرمختیا په لاره کې لوی خنډ دی.
مجھے آج یہ کہتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی کہ
زه نن دا خبر پجار کوم چې د سارک په لاره کې د سارک په پرمختیا کې او د دې سیمې د یو بل سره په تړلو او خوشحالۍ کې یوازې یو خنډ دی او د یو هیواد رویه ده چې د هغه خلکو جذبه ناکامه کوي چا چې د دې سازمان بنیاد خې دی.
سارک کی سپیرټ کو جو اس کی فاؤنڈنگ فادرز کی سپیرټ تھی اس کو ناکام کر رہا ہے.
غونډې ته په وینا کې د هند بهرنیو چارو وزیر وویل په سویلي آسیا کې اوس هم ترهګري د سیمې امنیت او استحکام ته لوی خطر دی او باید هغه چاپیریال له منځه یوړل شي چې د ترهګرۍ سره مرسته کوي. هند په 2018 کال کې هم په اسلام آباد کې د سارک په سرمشریزه کې د ګډون نه انکار کړی و او تورې پورې کړی و چې اسلام آباد په هند کې د ترهګرو سره مرسته کوي. د هند انکار نه وروستو بوټان، بنگلاديش او افغانستان هم په کانفرنس کې ګډون ونه کړ. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو چارو د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان وایي سارک د سیمې د پرمختیا او هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو ښه فورم و، خو د هند او پاکستان د رویې له کبله پیاوړی نه شو. بیگا مشال ډیډو سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړه
سارک ارګنایزیشن بنیادی طور باندې زموږ ټولو توقع دا وه چې دا به لږ سینیټي راولي په دې علاقه کې، ملکونه به د یو بل سره تجارت وکړي، فری ٹریڈ اگریمنٹ به وکړي، دنیا کې چې داسې ریجنل ارګنایزیشن د ناسه ملکونو ترقی کړې وه، آسیا لکه یو ګروپ دی، دا هغه خوبونه چې وکړو اوس ګورو نه شو پوره او هغه کې زیات چې د ناکامۍ د موار هند او پاکستان لګي په کار ده چې د نور سارک والا ملکونه چې دې ته مشرانې کېنې پاکستان او هندوستان والا او دې ته باقاعدګۍ سره ملامت وکړي چې دا تاسو څه کوئ، تاسو خپل ځان تباه کړی تباه کړی دی، دا موږ هم د خطام تباه کړی ده.
سارک یا د سویلي آسیا د هیوادونو د همکارۍ سازمان په کال 1915 کې جوړ کړل شوی و چې موخه یې د پرمختیا لپاره سیمه ییزه همکاري ده. پاکستان، هندوستان، نیپال، بوټان، بنگلاديش، مالدیف، سریلانکا او افغانستان د دې سازمان غړي هیوادونه دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم زو د پلانګار سپری سیمې یو پرایمری سکول ته چې د 2010 په سیلابونو کې ړنګ شوی و، د مومند کمشنری انتظامی چارواکي وایي دغه سکول به هغوی وابډا محکمې ته حواله کړي او دا سکول چې پخوا ړنګ شوی و یو وار به بیا جوړ کړي، خو دغه سکول سره نږدې د سوات په سیند مومن ډیم جوړولی شي چې د وابډې محکمه وایي هغوی به ړنګ سکولونه، سړکونه او نور ترقیاتي کارونه هم کوي، خو د سفر خلک وایي باید چې دا سکول زر تر زره جوړ کړي. نور حال د شانواز ترکزین اورو.
دا محمد دو پړنګار سپری کلی سرکاري پرایمری سکول ودانی د کال 2018 سیلاونو ډنګا کړي چې نن وختونه د سیمه ولس د سرکار د مرستې نه بغیر د خپل بچو د تعلیم لپاره د ډنګ سکول نه پاس په یو غونډي کوټه جوړه کړي. د استادان او 15 ماشومان هم دغه کوټه کې راغون شوي وي چې نه یې د ناستې ټغر شته، نه یې میز کورسی او نه یې د لیکلو تخته یا بورډ شته. د سکول مشر استاد سید سلیم بادشاہ وای
تقریبا د دبادی تقریبا 2000 مشتمل دی، غیر چاپیره پټی باندې شو، شید باندې شو، د دې سکول نه غړې د مهاجر دي کې اوس مهاجر لړ لوتن ته دسه برس کورنی جود بابا سره جی دلته کې مخکې سکول ډېر غټ سکول 2010 کې سیلاب راغی کې بس لړ بو یوړو 2010 نه دی خو موږ باندې حکومت یې سره دغه نه کړ، افسران ډېر زیرا دي جی هو او دغه سکول دی ته خیال وکړه.
د دغه کلی هغه ځوانان چې پړنګ سکول کې سبق ویلو وای چې د دې سکول نو وتل یو شمیر ځوانان نن غټ غټ افسران، ډاکټران او انجینران جوړ شوي. په چې سکول ړنګ شوی نن د یوې کوټې سکول کې خلک خپل ماشومان سبق له هم نه را لیږي. عبدالله خان هم په دغه سکول کې سبق ویلې او خپل ړنګ شوی سکول ته ډیر خپه کیږي.
مونږ د ټیرې لارې بندې وې چې مونږ دې تر اورسو د سکول معمولی نشانات پاتې وو او چې خپل سترګو باندې مولي دوه مونږ سترګو د ستارې وکړلې، د خپل د خپګان په خپل کورونو نو په خپل دغه نو صرف په سکول باندې وو چې ولې زمونږ ډیر ښه سکول په دې ځای کې جوړ شوی او ډیر مزیدار جوړ او په ټول دغه کې پاټه کې زمونږ سکول ډیر په 1 نمبر روانو، ډیر په تعداد کې په 1 نمبر روانو، په تعلیم کې په ون نمبر روانو.
د کوزه محمد اسسټنټ کمشنر توصیف خالد وای چې دا سکول د محمد ډیم سره نږدې دی او هغه کوشش کوي چې دا سکول یو وار بیا ورغوي. سکول مشر استاد سید سلیم بادشاہ هر ورځ د کلی په لارو کوسو او حجرو کې د کلی د خلکو سره ملاویږي او خلکو ته وایي چې هغوی باید خپل ټول ماشومان چې نه داخل دي سکول ته راولېږي، ځکه چې که سکول وران دی خو په دغه یوه کوټه کې به هم هغوی تعلیم جاری ساتي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پلانغار.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیس حاجمل ناور.
ہدایت اللہ پاکستان وزیر اعظم عمران خان خیبر پختونخوا سره د قبیلوي سیمو د اصلاحاتو او د دې انسمام لړۍ تندولو په دغه سیمو کې د سلسله د بلدیاتي او صوبایي ټاکنو کولو خبره کړې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تور پورې کړې چې هند د سارک سازمان د پرمختګ په لار کې یو لوی خنډ دی. تېره ورځ په نیویارک کې د سارک غونډې وروسته قریشي خبریالانو ته وویل چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج خبرې ښه په غور واورېدې، خو سوراج دغه له وینا وړاندې له غونډې بهر ولاړه. سوات قومی جرګې د حکومت لخوا په سیمه کې د پوځي چاونې جوړولو فیصله رد کړې ده. د ستمبر په 20مه صوبایي کابینې پرېکړه کړې وه چې د سوات کې د پوځي چاونې لپاره د ځمکې اخیستو په معامله کې ځینې هغه خبرې چې په قانوني توګه پېچلې وي نرمې کړل شوې دي. د افغانستان د دینی عالمانو وکاسیزه وفد پاکستان ته ورغلې ده. تېر ماښام د افغانستان د سولې د عالي شورا بیان سید احسان تنګي مشال ریډیو ته وویل چې د سفر مقصد د پاکستان له دینی عالمانو سره د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د یوې ګډې غونډې پر جوړولو خبرې اترې دي. د امریکا چارواکو اعلان کړی چې په عراقي خر بسره کې د ایراني حکومت او ملاتړو وسلو ډلو لخوا د ګواښونو او د راکټي بریدونو وروسته خپله کونسلګري بایلي. او د فیسبوک اداري چارواکي وایي چې د وروستیو کې معلومه کړې چې د فیسبوک استعمالون کې د نږدې 500 میلیونه خلکو په پاڼو انټرنیټي بریدونه شوي.
اوریدونکو اوس هم راځو اونیس پروګرام سروې ته. د نن په سروې خپرونه کې د لیکوالې او شاعرې کلثوم زیب خبرې اوري. د پروګرام جوړونکي ملی حمیدزاده ده او تاسو نن دا پروګرام په دویم ځل اوري. السلام علیکم او ستړی مشه. په سروې پروګرام کې درته زملی حمیر زاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله وې. نن را سره په پروګرام کې لا پیښوره کلثوم زیب ملمنه ده. کلثوم زیب یو افسانه نگار او شاعر ده. هغه په پښتو او اردو کې شاعري او لیکل کوي. کلثوم زیب په خیبر پښتونخوا کې د خویندو ادبي لخکر نومې ادبي ټولنې مشره ده او د خپل کار او هلو ځلو په سر یې لس ایوارډونه هم اخیستي دي. نن هغوی سره زموږ رابطه ټینګه شوې ده. ورته په پروګرام کې ستړي مشي وایو. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
ډیره ډیره مهرباني کلثوم زیب بیبي چې تاسو موږ له وخت راکو. څنګه یې؟ تاسو ښه یې؟ صحت مخ دی؟
زه ښه یم جی. تاسو ډیره مهرباني چې ما تم خپل پروګرام کې موقع راکړه.
کلثوم زیب بیبي غواړو چې تاسو سره تاسو د ادبي هلو ځلو په اړه خبرې وکړو. تپوس په کومه چې څومره موده شوې ده کلثوم زیب بیبي چې تاسو شاعري کوئ او افسانې لیکئ؟
ما نه یو ځل چا تپوس کو انټرویو وی چې بیخي ستاسو شان تپوسو چې د کله نه کوي. نو ما ورته جواب کې دا وی چې ما ته داسې لیکي چې زه پیدایشي لیکواله یم. نو د دې وجه هم دا ده چې کله زه شعور کې راغلی ما ته پته لګېدلې ده چې قلم دې لاس کې ته بس لیکي. نو د هغه وخت نه سنس شکل کې ما لیک کړی دی باقاعده تور چې کله زه پوه شوی ما او ما قلم لاس ته کړی دی تقریبا 40 کاله وشو. زما د ډېر جینکوالي نه بس دا یو څیز شورو تر اوسه پورې را روان دی. تا مې دغه دی چې اخیری سا پورې را سرې ځکه چې دا یوه لار ډېره پاکیزه د توهارت ډکه صفا سوتره او زما په خیال د لیکوال او شاعر دا وجود چې دی دا د کائنات لپاره یو تحفه ده، ځکه چې د دې کائنات د دې معاشري د دې سوسایټي یو غړی خو دی، خو هغه نظر که نورو لږ مختلف وي، هغه د عام انسان لږ مختلف وي، نو په دغه کې زه ډېره زیاته بیا خوشحالېږم، فخر کوم چې زه دغې ډلې سره تعلق لرم. سوچ څوک چې سوچ لري، شعور لري، او چاته چې دا محسوسي کی چې د زمانه چار چا پیر سکی کی دا ټیک نه دی.
نم زمام ته پوسم د پدې اړه چې مختلف ولې، نو تاسو خپل جواب راکو چې احساس ور سره یو هر شی ته په بل نظر ګوري. نو ځکه کوم سمې بیبي تاسو خو وی سلويخ کال شو دی، تاسو د ادب سره تعلق جوړ دی، سمره زب ته پوسو کما چې کتابونه تاسو شایې شو دی او په سمره باندې تاسو کار روان کړی دی.
د کتابونو خبره ورسته کوم، او د دې چې تاسو سمره کتابونه، نو زما په خیال یو شاعر یا لیکوال چې دی، نو هغه خاص طور شاعر د افسانه نگار لکه د ادیب د پاره خو ضروری ده چې دغه افسانه مخې ته راشي، خلک یې ګوري دغه نثر، خو د شاعر د پاره دا ضروری نه ده چې د کتاب چاپ کې، لکه زمونږ ارواخات سفر امان سلیم صاحب چې ډېر نږدې تعلق ور سره زما، لکه بالکل دی یو پلار او دلور، نو چې هغه په ژوند باندې به هغه ته کلمه ووایي چې بابا کتاب، نو هغه به وایي چې او به خندل چې دا ستاسو وراثت دی چې کله زه نیمه زما د مرګ نه پس پې چاپ کې، نو هغه هغه وکوم موږ داسې چې د وړو وړو خدایانو دې بنده کوم کتاب ما او زما کور والا چې دی انور صاحب هغه موږ چاپ کو، هغه راغی خو بابا نو. نو خبره دلته دا ده چې هغه کتاب چاپ نو، خو هغه د خپل غزلونو لکه سردار علی ټکر صاحب دغه دا ویلی دي، ڈی وی ذوالفقار کمال خوب راځي، دا ڈی وی مړې کمال خوب راځي، یا بیا داسې خیال محمد صاحب دغه یو غزل ډیر چې مشهور شو په فلمونو کې چې کله نا کله سد جام کوا پتا نه نیم په ما پام کا. زما خیال چې دغه دوه خو هغه داسې دي ډېر خلکو ویلي دي، ډېر ویلي دي، ټول ویلي دي، خو دغه دوه داسې دي چې هغه دغه شناخت جوړ شو، او یا بیا د وړو وړو خدایانو دې بنده کړم، لوی خدای زه بچا چا ته سجده کړم. نو د شاعر د پاره د کتاب راتګ ضروری دی، ځکه چې ځوان کل شي د دنیا خلک چا پی رسول لیک لوس سر د چا رب دی د چا خوخه یغه چې هغه وګوري، نو هغه خلکو د پاره خدي چې څوک شاعری ادب خوخه، خو یو شاعر چې دی نو هغه دې رسکل نه کوي چې ما کتاب دی چاپی. نو کتاب زما یو راغی دیم المی کانفرنس د پښتو په هغه دور کې، هغه په سن 2000 کې، هغه کې زما یو سرګی راغی، او د پښتو کتابو شاعری با بیا ما دویم د اردو شاعری چاپ کړه په 2014 کې. بیا اوس زما نن چې تاسو کله ټلیفون وکړ، نو زه د پبلیشر په دکان نه راوتم.
ها ډیر ښه.
زما د هاو جی زما د افسانو تاسو ته مې وی زما میټینګ دی، نو هغه ما غي سر په دې خبرې کولی چې دا ما پروف ریډینګ دی وکړ، هغه زما شاعری ده زلم د سباون، او دغه دې زما افسانی دي د تور ګلاب په نوم باندې، په د یو میاش کې بدارا شي بیا بس تاسو مخ کې.
څنګه چې تاسو وی شاعر او لیکوال افسانه نگار دوی د کتاب هرس نه کوي، ډیره خسته خبره وا، خو بس تاسو خپل هغه بیان کړنو تپوس پو کما کم هغه شیرونه دي چې تاسو زړه ته ډیر نږدې دي، او زه بدنه خواستم کوم د پروګرام په سر کې بدنه خواستو کوم چې هغه را سره شریک کړي.
زما خو پته لګی نه ډیر ملي کلی دي، ځکه چې یو کتاب مخ کې یاده بیا بازی کسانو ویلی هم دی، او ډیر په خلکو خوم لګی دا دومره کوي او خوښي هم، نو دا خلکو ډیره مننه چې بغیر د سډیر زیات خزی ته د بهر وبتو یادای زمونږ د خزو ټولنې باره کې بدت زوم چې زمونږ کومه د خزو ټولنه ده، نو لکه بهر وتل ګران شي، خو بیا هم چې په دی دور کې تاسو څوک پیژنې دوه کس تاسو متعلق خبر وو کې انسان خوشحالیږي، او شعرونه خو چې خپل میرا له چا مخې ته که پردي خو چې خره باندې ولېږي نو هغه راته خلېږي. تاسو د شعرونو خواست وکړه، نو زه به درته زما یو نوی غزل دی ما پرون سحر لیکلی دی، بالکل نوی دی.
موږ ډېر بختور یو چې موږ یې اورو.
او دا غزل چې دی نو دا ډومبه شعر چې دی کم دی نو دی په سی بیا ما ولي کڅکه چې دا شعر ما کله ولي کما په فیسبوک ورک نو بیا ټولو رات میسجونه کولو ته ټولو دا چې ته دا غزل پوره کا غزل دی مطلب چې مونږ دواړه د یو بل یو سمره کولی دا کیسه ده مونږ دواړه د یو بل یو سمره کولی دا کیسه ده مونږ دواړه به یو ځای شو سمره کولی تلوسه ده او ستا د یاد لارې سارما ستا په یاد کې لیکم ستا د یاد لارې سارما ستا په یاد کې لیکم د یو بل نه زړه راښکون کې ستا د یاد هر ټپه ده او بل شعر ته چې دا ستا ډېره مننه دا ستا مینه سر خوړلې مې په سترګو کې غړېږي دا ستا مینه سر خوړلې مې په سترګو کې غړېږي په سحر دې نه پوهېږم مې رات مړې هره شپه ده او د دنیا غمونه پرېږده مننه د دنیا غمونه پرېږده لیونتوب دې لیونتوب دې د دنیا غمونه پرېږده لیونتوب دې لیونتوب دې بس شګولا راشه راشه د زړه تنګه می کوټه ده او ساسکی ساسکی راوریږي مخ نظر ته راتویږي ساسکی ساسکی راوریږي مخ نظر ته راتویږي دا د اوښکو سلسله ده او پر هر سینه ده او اخیری شعر دی چې مننه د ژوندون په دې بازار کې سبا اخلي سبا ناخلي د ژوندون په دې بازار کې سبا اخلي سبا ناخلي کلسوم مینه ترې راواخله دا په هر څه کې درنه ده
ډیر اعلی ډیر ښایسته شعرونه ماشاء الله تاسو خو پښتو او اردو دواړو ژبو کې لیکل کوي شاعري کوي نو کومه ژبه کې لیکل درته زیات خوند درکوي
چې وړم ما دروغ بونه ما د پښتني د پښتني معاشري د پښتونکو پیدایښت په وجود د پښتني په وجود ماته لکه اردو اسانه وه د هغې وجه دا وه چې د وړوکوالي نه ما اردو کتابونه زیات کتل لکه زه په شپږم کې وم چې ما د انارکلي ناول د اردو نو ما کته او د هغې نه پس دا سلسله جاري وه ډېر زیات کتابونه مې کتلي یاد هم راته نه دي چې سونه به یې زرګونه وي خو لکه د لوست دغه داسې ومرس چې خو بیا چې کله زه لږ لږ به ما پښتو کوله او زیاته به ما اردو کوله نو یو وخت داسې و چې ما ته زما د خپلو مشرانو لکه مخ راواړه وو چې کلسوم ته خو پښتنه یې نو اردو خو په خپل ځای ټیک ده خو د اردو میدان ډېر فراخه دی او هغه ځای کې د لیکوالو کمی هم نشته او زمونږ پښتو ژبې ته د ښځو ضرورت دی ځکه چې دلته د سین بیبی نه پس یا د زیتون بانو بیبی نه پس د سلما بیبی نه پس یا حسینه ګل نه پس ته یو څو نومونه دي نو ولې نه ته په پښتو کې ولیکې ستا لیک ډېر ښه دی د هغې نه پس بیا ما خپل سوچ وکړو چې زه خو لیک کولی شم په پښتو کې بیا ولې نه کوم خو هغه وخت کې یو خبره دا وه چې زما بیا د خوښې خبره وه نو ما اردو کې هم زیات توجه نظم ته ورکړې وه پته لګي نه زما ولې خوښ وجه به دا وه چې یا غنی خان ډېر نظم لیکلی دی خټک صاحب ډېر نظم لیکلی و یا ډېر داسې زموږ مشرانو چې نظم طرف ته ډېر وه نظم داسې خلک وایي چې نظم آسان دی خو دا دروغ دی نظم ډېر ګران دی غنی خان نه چا تپوس کوي چې لکه غزل ولیکي نو آیا شاعري غزل ولیکي یا شاعري که نظم ولیکي شاعري بیا زه ورته وایي چې غزل خو هر څوک لیکي چې نظم ولیکي زما په خیال چې مکمل شاعر شي نو د غزل دغه خدای چې محدود یو څو شعرونه یې او هغه شعرونه یا ډېر شي یا لږ شي خو هغه به ته په هغې کې راټول کړي او د خپل زړه خبره وکړي نظم کې پوره تاسو فلسفه بیانولې شي هغه چې د سر نه شروع شي نو ته شروع یې کې او د اغي راټولول ډیر ګراني بیا ځکه چې ستاسو د وی خبرې د وینا کوم مقصد دی آیا هغه شی غو پوره کوي کنه پوره کوي بیا دې کې د نظم مختلف سیزونه دي څوک نثر کې لیکي نظم څوک پابند نظم لیکي څوک داسي چې په بهر کې نظم لیکي لکه یو لهر 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 سره رواني څنګه چې یو سنتر یو لهر نتیری یو دغه کې نو زما د دې لهر 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 داسې نظم چې کم دی نو هغه زما زیات ضرورت نږدې او زما نه
لکه بغیر د څه کوشش هم هغه نظم لیکلې شوی دی اردو کې هم او پښتو کې.
تاسو په شاعری کې په لیکلو کې زیاتره د څه عکاسی کیږي؟
تاسو ته ما د نظم او د شعر خبره وکړه خو زما افسانه هم ده، او زما د افسانې زما د نظم زما د غزل بیس په مینه دی، او هغه کې زیات د ښځې هغه فیلینگس دی لکه چې مې سوسوم ښځې سره زیاتېږي، د ښځې حقونه خوړی شي، ښځه ډېره زیاته لړزېدلې ده په دې دنیا باندې. منډه زمونږ کوشش دا دی چې هغه مونږ د کور نه را وباسو او هغه مونږ ځان سره په ټولو دغه کې چې دی نو شریک
کړو. ډېره مننه کوسوم زیب بیبي، بس ته پښتو خدمت کوي، الله دې تاسو له نور هم کامیابي درکړي، او ستاسو د خویندو ادبي لښکر دې همدغه شان دې مخ په وړاندې روان وي. ډیره مننه کور مودان اوریدونکو دستاسونه هم مننه. مونږ امید کوو چې نننې پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به د غشان نورې مېلمنې راځي، د هغوی سره به خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ، د الله پامان.
او اوس هم راځو اونیس پروګرام جمهوریت ته. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د پښتنو په ټولنه کې د هنر د اوسني حال او د جمهوري ارزښتونو د ودې لپاره د هنر پر اهمیت بحث کړی دی. په خپرونه کې به واورئ چې د پښتو ژبې هنر په خوا څنګه وو او اوس یې څومره پرمختګ کړی دی. همداراز ته به هم واورئ چې پښتو شاعري او موسیقي د جمهوري ارزښتونو د پرمختګ لپاره څه رول لوبولی شي. د خبرونې جوړونکي پامیر ساحل دی.
آیا د پښتنو په ټولنه او د وګړو په رویه کې جمهوري مزاج شته او کنه؟ د پښتو شاعرۍ او ادب په تیره څه د پاسه یوه لسیزه کې د جمهوري ارزښتونو د ودې لپاره کار کړی دی او که څنګه؟ د پښتو ژبې سندرې، فلمونه او سټیج ډرامې آیا د جمهوري اقدارو د پرمختګ پیغام ورکوي؟ په ټولنه کې د زغم او ډیموکراسۍ د پرمختګ لپاره شاعران او موسیقاران څه کولی شي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په تیره څه د پاسه یوه لسیزه کې په قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا او د بلوچستان په پختون میشته سیمو کې ناامني خپره شوه چې د ټولنې د وګړو پر ژوند یې لوی اغیز وکړ. له دې سره سره که تیرې یوې لسیزې ته ولیدل شي نو د پښتنو ټولنې ته د ټکنالوژۍ لیږد هم ممکن شو، او د پښتو موسیقي هم له نویو ټکنالوژیکو آلاتو او وسایلو برخمنه شوه. پښتنه دا ده چې آیا د پخوا پرتله پښتانه په ټولنیزه توګه اوس په خپل مزاج کې جمهوري دي او کنه؟ په دوبۍ کې میشت شاعر، لیکوال، خبریال، فعال او د ټولنیزو چارو پوه نزار یوسفزی وایي د پخوا پرتله د پښتنو ټولنې شاتګ کړی دی او جمهوري رویه پکې کمه شوې ده.
سوشل میډیا وګورو، دا فیسبوک او داسې ځینو وګورو کنه، نو هم پښتانه په یو خبره باندې سه بیس مباحثې ته تیار نه دي باندې خپل دریځ وړاندې کړي. که تا یو خبره ولیکه نو ولټه تا نو پاغې جواب چې کنه په کانزلو کې په بدو ردو کې په دې کې به تاله درکوي. لکه نو که موږ وګورو پخوا هم لکه زمونږ حجرین چې کله نه تلیږي نو په حجرو کې به داسې کېدل چې ته به خبره وکړه نو بل سړي د هغې په دلیل په من باندې جواب کوو، ځکه چې حجره به د ټول چم او د ټول لوري او د ټول ښي به شریکه وه. د مختلف نظرونو فکرونو خلک به راتلل، په هغې کې به د خلکو هغه زده کړه کېده، خلکو پکې زده کړه کولی شوه. کوچ هغه حجره زمونږ د منځه لاړه او په جان بوج کړ، لکه خلکو چې کنه مونږ سره داسې وکړل چې حجره د منځه لاړه. د هغې نه پس زما په خیال د پښتنو په دې رویو کې مونږ وګورو دغه جمهوري مزاج پکې ډېر زیات کمی دی.
نزار یوسفزی وایي شاوخوا دېرش کاله مخکې د ده په کلي کې به د ښځو او نجونو میلې وې، خو اوس داسې وخت راغلی دی چې د سړیو میلې هم نه کېږي، او د دې لامل دا دی چې پښتانه د سخت دریځۍ پر ضد غلي پاتې شوي دي.
زه چې کله الکومه د نن نه دېرش کاله مخکې زمونږ په کلي کې به په اختر کې باقاعده د جینکو میله وه، او په هغې کې به باقاعده جینکو په ټاټ باندې ځانګل. کله چې اوس لکه پرس کو دنیا په وړاندې لاړه، مونږ څه چلو کړو چې هغه د جینکو او د ښځو هغه میلې خو پرېږده، بلکې هغه د سترو میلې هم زمونږ لاسه لاړې. او داسې چلو شو دوه درې سخت دریځه کسان راپاڅېدل، د ټولو خلکو نه ورسره غوږېدل چې میله به نه کېږي. باقي پښتانه په دې خبره خاموشه پاتې شوي دي. نو که چېرته پښتو ژبې د حق خبر راغلې هم پښتانه خاموشه پاتې شوي، که چېرته پښتون وطن د حق خبر راغلې هم پښتانه خاموشه پاتې شوي دي. پښتنو له احتجاج هغه ماده نه کرا تاسو ګورئ د پخوا په مقابله کې اوس په پښتنو کې را سخت رښتو ډېر زیات راغلی دا څنګه نه دا پاکستان د سټیټ باقاعده پالیسی ده
خو په تیر ایول اسیزه کې د عالمگیریت یا ګلوبلایزیشن لقبله پښتونخوا او قبایلی سیمو ته هم نوې ټکنالوژي ورسیده چې دې ټکنالوژي نه یوازې د خلکو ترمنځ د رابطو جوړولو ټینګولو او پراخولو لار برابر کړه بلکې د پښتو هنر او په ځانګړي ډول موسیقي هم له نویو آلاتو او وسایلو برخمنه کړه آیا دا ویلی شو چې په تیره څه د پاسه یوه لسیزه کې پښتو موسیقي پرمختګ کړی دی او که نه د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی هارون باچا وایي موسیقي پرمختګ کړی دی خو کیفیت یا کوالټي یې خرابه شوې ده
د موسیقي په شکل چې ورته وګورو نو هغه داسې معلومیږي چې پرمختګ یې کړی دی د پښتو دغه اوسنۍ موسیقي ته دغه یا دغه تیرو د لسو اتو کالو موسیقي ته چې ګورو نو نوي هنرمندان راغلي دي نوي سازونه معرفي شوي دي د کمپیوټر د نوې ټکنالوژۍ استعمال پکې زیات شوی دی نو په دغه معنی کې ورته ګورو بیا خو ویلی شو چې د پښتو موسیقۍ پرمختګ کړی دی خو زما په ذاتی رایه دا ده چې هغه که څه هم موسیقي ډېره شوې ده خو کوالټي موسیقي مخته نه راځي که نه ډېره کمه راځي یو څو د ګوتو په شمار سندرغاړي دي چې هغوی شعوري هڅه کوي چې ښه موسیقي وکړي ریکارډ کړي ثبت کړي ښه کلام انتخاب کړي ښه شعر انتخاب کړي راواخلي هغه کمپوز کړي بیا یې جوړ کړي پښتنو ته وړاندې کړي
نزار یوسفزی وایي د موسیقۍ د کیفیت خرابېدو لامل هنر یا هنرمندان نه دي دی وایي د موسیقۍ بازار ته داسې خلک راغلي دي چې یوازې د پیسو له ګټلو سره یې سروکار وي
دا فنکاران نه دي جی اصل کې دا داسې دي چې دا داسې خلک دي چې د پښتنو د کلتور خلاف باقاعده په یو ډېره لویه توګه دوی سازش کوي او دا کار کوي لکه هغه ما ته یو سړي دا خبره وکړه چې پلانچی فنکار د افغانستان لپاره داسې ښکلې سندره ویلې ما ویي دا دوی مارکیټ ته ګورو سندرې وایي دې ذهني طور او فکري طور دغه خبرې سره متفق نه دی خو دوی ګوري چې زه په خپله سندره کې ننګرهار ذکر کوم د افغانستان ذکر کوم د کابل ذکر کوم زما کیسټ ډېر خرڅېږي زما سندرې اورېدونکي ډېر دي دوی فکري طور چې کومه دې خبرې ته نه دی تیار لکه نو که تاسو بلیبل اخ ته وګورئ په دې پښتو کې داسې سندرې نن سبا لیکل کېږي چې هغې کې تشدد دی په هغې کې چې کوم دی نو دماکي خبرې په هغې کېږي بل دغه فلمونه چې کوم دي دا خو بېخي د پښتنو د کلتور په ضد باندې دی او موږ کوشش وکړو چې د دې لکه مخنیوی وکړو لکه خو موږ په دې کې ناکام شو
هارون باچا د پښتو موسیقۍ نامعیاري کېدو درې لاملونه ویني دی وایي یو لامل د پیسو ګټلو فکر دی دویم ځینې هنرمندان غواړي چې بس په یوه ذریعه نوم وګټي او دریم دا چې د پښتنو ټولنه کې د تعلیم سطح یا کچ ټیټ دی
یو خو دغه د مارکیټ خبر ده چې مارکیټ کې داسې خلک ناست دي دغه کم کسان چې کیسټونه جوړوي په پیښور کې یا پلوري نو د هغوی د پښتو د موسیقۍ د ښه معیار سره هیڅ سروکار نشته هغوی خپل کاروبار د هغوی مقصد دی چې په دغه لاره پیسې وګټي نو یو خو دا ده چې هغوی د ښه کلام او د بد کلام په منځ کې تمیز نشي کولی بیا ځینې زمونږ هنرمندان دي سندرغاړي دي چې بس شوق دی چې زه راشم په سکرین یا په موسیقۍ کې پښتو کې راشم او ما خلک وپېژني هغوی بیا هغه د پښتو په شعر او ادب هغه لږ ډېره پوهه هم نه لري که نه چې یاره ښه شعر کمی دی بد شعر کمی دی زه باید څه شعر واخلم چې په موسیقۍ کې ووایم نو دغه دویمه خبره شوه او بل زمونږ د پښتنو کې هم که موږ وګورو نو د هغوی تعلیمي د سواد کچه ټیټه ده دا په زما په خیال چې وخت نیسي چې دغه پښتنو کې تعلیم عام شي خلک وپوهېږي په دغه زده کړې وکړي په تیره تیره د پښتو په شعر او ادب سره علاقه ولري په هغې کې هم زده کړې وکړي نو بیا مونږ یو تمه کولی شو راتلونکو خدای خبر څومره کلونو کې چې مونږ بر دې جوګه شو چې خلک بیا په مارکیټ کې هم د ښه هغه موسیقي چې ښه شعر پکې ویل شوی د هغې تقاضا وکړي نه د دې اوسنیو هغو چې دا کوم په مارکیټ کې دود شوی دی روانه ده
د ټولنیزو چارو په نظر یوسفزی وایي د خراب معیار هنر ټولنې ته وړاندې کول د ټولنې پر ټولو وګړو بل عموم او پر ماشومانو بل خصوص بد اغیز کوي
زموږ ماشومان خو هم خاګوري او زموږ ماشومان به کوم نه غیر فاتینه نقل کوي خبر جهانگیر خان نن نقل کوي هغه دلته چې کوم سټیج شوګانی پرې توبه کوي هغه د پښتنو په کلتور یو ډیر لوی بدنامه داغ دی دومره بد خبره ده چې هغه د داسې د پنجاب او د نورو نورو جبر ډانسرانی راځي او دلته کې ډانسونه کوي او د نورو جبو د نورو قومیتونو خلک راځي او هغې ته ناست وي مونږ چونکې قانونن دا کار نه شو کولی چې هغې منی کړو خو مونږ چې را کوم خلک شوګانې کوي مونږ ورته سو پیري په جرګه په مرکه تللي خو ته مور لاس کړلې زه نه هم ولې نیولې ده چې خدای ته وګورئ دا هم راولې دا د پښتو لپاره بدې خبره ده خو مونږ چونکې لږ کسان یو محدود یو زه هم که ټول پښتانه دې خلاف راپاسي او پولیس کې بیداری پیدا شي کېدای شي چې دې شي مونږ مخنیوی وکړی شو
شعر او موسیقي له یو بل سره تړلي وي
که د موسیقي کیفیت خراب شوی دی نو آیا په تیره څه د پاسه یوه لسیزه کې د پښتو شعر معیار هم خراب شوی دی او کنه داسې نه دي شوي؟ هارون باچا وایي شعر پخوا هم ښه وو او اوس لا ښه شوی دی.
زه به ووایم چې شعر خو اوس لا هم ډېر ښه شوی دی. یا خو وجه دا ده چې دا څنګه چې موږ ذکر وکړو په خپلو خبرو کې چې د پښتنو ته ستونزې دومره غټې غټې پیښې دي چې یو شمېر ځوانان شاعران پکې مخته راغلي دي، هغوی اوس هڅه کوي چې همدغه د پښتنو دغه حالت چې دا په شعر کې راواخلیو دنیا ته وړاندې کی.
نزار یوسفزی وایي د پښتو شاعرانو ادیبانو او ټولو هنرمندانو له پخوا راهیسې خپل رول په ښه توګه لوبولی دی، خو د دې نومیالیو هلې ځلې او هڅې د ټولنې په سطحه نه دي عملي شوي.
پښتنو هنرمندانو، پښتنو شاعرانو، پښتنو ادیبانو خپل رول په ډېره ښه طریقې سره لوبولی دی. که تر پښتو شاعري وګوري همیشه د مزاحمت شاعري پاتې شوې ده، همیشه د دې قام، د دې وطن، د دې خاورې خلک دوی ته بیدارۍ غږ ورکړی دی چې تاسو ټول پښتو شاعري. بیا زموږ هنرمندان وګوري د هغوی په سندرو کې همیشه د دې وطن، د دې خاورې، د ښایستونو نغمې هغوی ویلي دي او د خپل ولس د را بیدارولو لپاره چې کنن لکه ډېر کار کړی دی. خو عملی طور باندې بیا هغه شی چې کمدنو اجد جهد چې کمدنو هغه صرف د سندرو در حده پورې، د لیک در حده پورې دی.
د خپلې خبرې روښانولو لپاره یوسف زید د وسنی حکومت له طرفه د پښتو ژبې په نصاب کې د کمولو او اختیاري کولو او د پښتنو په ټولنه کې د هیڅ غبرګون نه ښکار کولو مثال ورکوي.
حکومت دا فیصله وکړه چې دا پښتو ژبه چې کومه ده، دا د اول ټولګي نه والې در دولسم ټولګي پورې تیر د عوامي نفس پارټۍ حکومت کړې وه. دې حکومت چې کوم داسې وکړل چې دا د اول ټولګي نه در پنځمه پورې بیا کړه او هغه هم اختیاري کړه چې هر ماشوم ته به اختیار وي که هغه پښتو وایي وبه وایي که نه وایي نه دې وایي. اوس مطلب دا دی چې دا داسې خبره چې سیاستدان خو له خپلو سیاسي ګټو ته ګوري په دې نه راپاسي. موږ ډېر کوشش وکړو چې په دې پښتانه احتجاج وکړو، موږ کلیکونه هم وکړل، خو ما نه لیدل چې پښتون د پښتو په ګټه کې کوم سیس چې کوم نه هغه پرې فیسبوک کې یا په دې سیزنو کې شیر کړل.
له هارون باچا مې پوښتنه وکړه چې آیا دا د هنرمندانو ذمہواري ده چې ولس ته پیغام ورکړي، کنه د ولس د ساتیرۍ فکر وکړي او کنه دوی باید دواړه خبرې په پام کې وساتي. باچا وایي د پښتنو د ټولنې ستونزو ته په کتو د موسیقارانو دا ذمہواري ده چې لازمن ټولنې ته یو پیغام ورکړي.
زمونږ د پښتنو د رسمې ته خپلو ستونزو ته وګورو نو بیا د موسیقۍ یو لار مونږ سره دا چې هغه مونږ د دې لپاره هم په دغه مقصد لپاره هم کارولی شو چې په دې کې مونږ پښتنو ته چې کوم ستونزې ورپېښې دي هغه یادې کړو، یا د دغه ستونزو حل لارې کومې کېدای شي هغه پکې مونږ یادې کړو، داسې شعر راواخلو. نو زما په خیال چې یوازې د تفریح په معنی به د هغه چا لپاره وي چې هغوی ژوند هوسایي ستونزې ونه لري، نو زه هغوی بیا کولی شي چې موسیقي یوازې د تفریح د یوې وسیلې په توګه وګڼي یا وایوري. خو زمونږ د پښتنو چې د بده مرغه له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، نو دغه یو لاره کېدای شي مونږ سره د موسیقۍ دغه یو لاره داسې ده چې مونږ کولی شو چې له دغه لارې د پښتو موسیقۍ هغې ته هم خدمت وکړو او ټولنې ته هم خدمت وکړو.
نزار یوسفزی زیاتوي په پاکستان کې د پښتنو تعلیمي نظام نه پښتو لري او نه پښتونولي. د ده په اند دا د ټولنې د وګړو، پوهانو، ادیبانو، هنرمندانو او سیاستوالانو دنده ده چې د ولس د پوهاوي او جمهوري ارزښتونو د ودې لپاره په ګډه سره کار وکړي.
یا چې کوم نصاب دی تعلیمي باندې ته خو نه پښتو شته ولا کې پښتونولي شته، نه هغه پښتون ماشوم د خپل تاریخ نه خبروي، نه د خپل کلتور نه خبروي، بلکې کوشش دا روان دی چې پښتانه د خپل کلتور نه، د خپل وطن نه، د خپل خاورې نه رښتا پرې کړی شي. خو موږ شاعرانو نه ډېره تمه لرو، موږ د ادیبانو نه ډېره تمه لرو، موږ د هنرمندانو نه ډېره تمه لرو، موږ د سیاسي ګوندونو نه، د خاص کر د پښتون ملت پال ګوندونو نه. اوس هغه کمپرس ته پښتانه چې کوم دي ورو ورو هغه د هغې نه مایوسه کېږي، هغې ته بله لار نه ښکاري چې زموږ مشران واضحه او پرېکړې خبره نه کوي او په کار داره چې هغې واضحه او پرېکړې خبره وکړي، کام ته یو لار رسمه کړي.
هارون باچا زیاتوي له هنرمندانو غواړي چې جدي هڅه وکړي چې داسې شعرونه انتخاب کړي چې د ټولنې په ګټه تمام شي.
ټولو ته دغه یو خواست پي زما چې کوم ملګري هنرمندان دي چې هغوی په دغه برخه کې ښه جدي دغه وکړي، کار وکړي، هڅه وکړي او داسې کلام، داسې شعر انتخاب کړي چې هغه هغوی که په خپله په ډېر نه پوهېږي بل یو پوهه ملګري سره دی سلاو کی چیر ز دا یو غواړم چې وسندر نه وی وایم زول باید کم شعر انتخاب کړم، دا سه پوهه خلکو سره د مشورې او کی سلا دی کی او ترغه ورسته دی به یو شعر د خپل موسیقۍ لپاره انتخاب، دا سه شعر چې هغه په واقعیت کې پښتنو ته د ټولنې ته او بیا پختو موسیقی ته شعر ته کټو ورس
اوردونکو تاسو د پوهانو لخلې واوریدل چې د 1300 لسیزو پرتله د پښتنو پټولنه کې جمهوریت اقدار کمزوري شوی دی. تاسو دا هم واوریدل چې که څه هم ټکنالوژي پرمختګ کړی دی خو د پښتو موسیقي فلمونو او سټیج ډرامو کیفیت خراب شوی دی. د پوهانو په اند زیاتره سندرې فلمونه او ډرامې د جمهوري ارزښتونو د ودې پر ځای پټولنه کې د سغدریځۍ او د ټولنې د مجموعي شعور د سطحې د ټیټولو کار کوي. د دوی په اند د ټولنې د هرې برخې ذمواري ده چې د ولسواکۍ او ډیموکراټیکو اقدارو د ودې لپاره په ګډه کار وکړي. دا ونننۍ خپرونه بل اونۍ به بیا له جمهوریت سره راځو په مخه مخه.
جمهوریت